کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د پنځشنبه ورځ دا او د چنګاخ د اشتمه ده د امریکا غک لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ د دې سات خبرونه وایم سید سلیمان شاه په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید او د باراک اوباما د واکمنۍ په دور کې د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ویلي ک انتخابات یې وګټل په افغانستان او منځني ختیځ کې به نه ختمیدونکي جنګونه پای ته رسوي د ای پی خبری اژانس د رپورټ سره سم بایدن چې شپږ دېرش کاله د سنا د مجلس غړیتوب لره د پنځشنبه په ورځ ناوخته په نیویارک کې د خپل خارجي سیاست او ډیپلوماسۍ د بیرته راژوندي کولو په باب یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله هغه وعده وکړه چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د نه ختمیدونکو جنګونو ختمول او په نړیواله کچه د بې ثباتۍ پای ته رسول او د مطلق العنانۍ په خلاف مبارزه به د خارجي سیاست مهمه برخه وي د عامه افکارو د سربېګانو له مخې بایدن د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو او هم له جمهور رئیس ټرمپ نه مخکې دی او د انتخاباتو د ګټلو چانس یې ډېر دی یو لوړ پوړی امریکایي جنرال مارک میلی چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د متحده ایالاتو د پوځ د سترو دسیسانو د کمیټې د نوي رئیس په توګه نومول شوی دی د پنځشنبه په ماښام د سنات د مجلس وسلوالو قواو ته وویل چې له وخت نه مخکې به د افغانستان د امریکایي عسکرو ایستل د نوموړي په وینا یوه ستراتیژیکي اشتباه وي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی شیر محمد عباس تانزی وایي طالبان هیله لري چې اروپایي اتحاد او جاپان به له متحده ایالاتو سره د سولې د تضمین کوونکو رول ولوبوي تر څو ډاډ حاصل شي چې د موافقې د لاسلیک کولو په تعقیب متحده ایالات خپل عسکر له افغانستان نه وباسي د ای پی خبری اژانس د هغې مرکې په حواله چې ستانګزي د جاپان د مینچینی شیمبون له ورځپاڼې سره د پنځشنبه په ورځ کړی رپورټ ورکوي کله چې د موافقې مسوده لاسلیک شي نو د نړیوالو تضمین کوونکو مخکې به اعلان شي هغه وویل موږ هیله لرو چې د آسیا او اروپا با نفوذه هیوادونه به دغه موافقې د عملي کېدو ګرانټي یا تضمین ورکړي کله چې د هغه نه د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو نه مخکې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په اړه پوښتنه وشوه نو وویل چې موږ په دې اړه بیړه نه لرو دا د امریکایانو تقاضا او غوښتنه ده د جمعې په سهار د ننګرهار ولایت د پچیراګام په لرې پرتې ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي او څوارلس کسان ټپیان شوي دي په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغه برید هدف د پچیراګام ولسوالۍ لپاره د ځایي پاڅونوالو مشر ملک تور چې له خپل ګروره سره یو ځای وژل شو حمله د بر پچیر په سیمه کې وشوه د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د پنځشنبه په ماښام په وڅ اکثریت پریکړه صادر کړه جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې پر ایران باندې له هر ډول نظامی حملې نه مخکې باید د کانګرس نه حتما اجازه واخلي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په داسې حال کې چې روسیې د پلان سره سم ترکیې ته د سم 400 ډوله دافع هوا سیستم په حواله کولو پیل کړی د واشنگتن او انقرې ترمنځ یو غټه لانجه راپورته شوې امریکایي مشرانو مخکې ترکیې ته خبرداری ورکړی کله روسیې سره دغه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت سودا فسخه نه کړي د اف 15 ډوله پر مختلف جټ الوتکو له پلورلو نه به پرې ډډه وکړي او هم به پرې اقتصادي بندیزونه ولګول شي خو ترکیه اعتنا ونه کړه او د روسیې یوې ترانسپورټي الوتکې د جمعې په ورځ د انقرې په پوځي میدان کې د سام 400 دافع هوا سیستم ځینې برخې ترکانو ته حواله کړې د روسیې او ترکانو نږدې اړیکو واشنگتن او بروکسل سخت په تشویش کې اچولې دي خبری رپورټونه وایي چې د الشباب وسلوالو د جمعې په ماښام د سومالی په ساحلي ښار کې سیمایو کې پر یو هوټل حمله کړې او لمنیتي ځواکونو سره 4 ساعته جګړه کړې فکر کېږي چې په دغه مرګانۍ حمله کې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي وسلوالو لومړی د اسیې هوټل د عمومي دروازې مخې ته د بمونو نه ډک موټر وچو بیا ګرینیټونه وار کړل او ډزې پیل کړې په دغه هوټل کې معمولا سیمایي چارواکي اوسیږي او اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال ختیځ کارګوټي قمیشلی کې لوی کلیسا سره نږدې حمله کړې ده لږ تر لږه 12 کسانې وژلې دي حمله د پنځشنبه په ورځ باندې ناوخته وشوه دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. لومړی رپورت: د بغلان مدني فعالان او عام خلک وایي چې طالبان باید په خپل اعلامیه عمل وکړي، د عامه او مقدسو ځایونو څخه د جګړې سنگر جوړ نکړي. په دې باره کې زموږ خبریال کل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
بغلان کې مدني فعالان او دینی عالمان وایي چې د دولت مخالف وسلوال باید له عامه ځایونو او مقدسو ځایونو څخه د جګړې د سنگر په ډول استفاده ونکړي، او هغه اعلامیه چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا نشر شوی باید عمل پرې وکړي. د بغلان عام خلک په داسې وخت کې له وسلوالو طالبانو دغه غوښتنه کوي چې تیره ورځ په بغلان کې د بمبار پر وخت څو تنه ماشومان وژل شوي وو. د بغلان یو تن مدني فعال نوید شکرزاده وایي چې د طالبانو د اعلامیې له نشر وروسته اوس هم دوی د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگر په څیر ګټه اخلي، او تر 1300 کالو کم عمره ماشومان یې له ځانونو سره سرتیری نیولې دي.
طالبان در یو آخر اعلامیې براش سپردن که در اماکن مقدسه در شهرها و جاده ها و همسارها می دانند.
طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې مقدسو ځایونو، عامه ځایونو، خارونو او لارو کې بریدونه نه کوي، او په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه نه اخلي. د مدني فعال په صفت زموږ غوښتنه هم دغه ده. د بغلان والی احمد فرید بسیم وایي چې طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز اخیستو په خاطر جګړې کوي، او په عامه ځایونو کې سنگر جوړوي چې زیان یې ملکي وګړو ته اوړي.
طالبا به خاطر گرفتن امتیاز در مذاکرات تمام فشار خود سر مردم بیچاره و مظلوم ما میاره.
طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز په خاطر په مظلوم و عام خلکو فشار راوړي، او داسې خی چې دوی مرګونه کول شي نو باید زیات امتیاز ورکړل شي. د بغلان یو تن اوسیدونکی مولوی محمد عمر حقانی بیا وایي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه جګړه کې ګټه نشته. دی
از تحریک طالبان 26 سال میشه، چقدر مفاد، چی نتیجه داد برای حل و صلح و ولای خیر؟
د طالبانو د تحریک له جوړېدو را په دې خوښ پګوش کاله کیږي. طالبانو څومره ګټه وکړه او څه نتیجه یې ولیده؟ په جګړه کې ګټه نشته، د خیر لارې یوازې همدا سوله ده. د بغلان یو بل مدني فعال حلیمه محمدی وایي چې له وسلوالو طالبانو وړه غوښتنه لري، هغه ځای چې خلک پکې سجده کوي باید د خپلو اهدافو لپاره یې ویجاړ نه کړي،
از مکانهای مقدس استفاده نکنن. جایی که ما مسلمان هستیم سجده میگذاریم، اونجا را خاکباران و خونباران نکنن. از شهرهایی که
له مقدسو ځایونو دې د جګړې لپاره ګټه نه اخلي، موږ مسلمانان یو. هغه ځایونه چې سجده پکې کوو په وینو دې نه لړي، او په خاورو دې نه ککړوي. هغه خارونه چې موږ یې آبادول غواړو باید ویجاړي نه کړي، او هغه ماشومان چې باید قلم ورسره وي ټوپک دین نه ورکوي. هغه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پای ته ورسېدې، په شمال ختیځ زون کې هم ځای ځای پر امنیتي پوستو بریدونه شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوښتي دي. ګلرین نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، کوم رپورټونه چې په امریکایي مطبوعاتو کې خپاره سوي دي ښایي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د څو ځلي مذاکراتو په نتیجه کې اوس له افغانستان څخه وتلو ته نږدې سوي. د دغه رپورټونو وروستۍ برخه سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
تازه څېړنه چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د جولای په 10مه چاپ شوې ده، په دې څېړنه کې راغلي چې اصلا په 1992 میلادي کال کې د امریکا د یونیکال شرکت چې مرکز یې د ټیکساس په ایالت کې دی، د ترکمنستان نه د افغانستان په لاره پاکستان او له پاکستان نه د هند سمندر ته د طبي ګاز د یو پایپلاین د غځولو په فکر کې ولوېده، او په همدې نیت یې په واشنگتن کې خپل کوششونه پیل کړل چې د افغانستان د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو لپاره یوه لاره عمومي، ځکه چې د کورنۍ جنگ د پای ته رسېدو نه بغیر د دغه پروژې عملي کېدل ممکن نه ښکارېدل. یونیکال امریکایي مشران وهڅول په هر شکل چې ممکن وي د افغانستان د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره باید اقدام وکړي، خو امریکایي مشرانو چندان زیاته علاقه نه لرله چې د مجاهدینو د قمندانانو او یا نورو وسلوالو ولاړانو سره بیا تماسونه ونیسي، ځکه نو د دې پروژې دنده پاکستان ته پټېکا ورکړه. د پاکستان د نظامي استخباراتو ادارې ISI مخکې هم په افغانستان کې د CIA سره د پخواني شوروي اتحاد په ضد په جنگ کې همکاري کړې وه، او پاکستان دا توقع هم لرله چې د افغانستان د جنگ په پای کې په کابل کې باید یو دوست رژیم قدرت ته ورسیږي. بله مهمه خبره دا وه چې په 1944 میلادي کال کې د هند نیمې وچې د تقسیم په نتیجه کې کله چې پاکستان جوړ شو، نو افغانستان له لومړۍ ورځې نه د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پیژندله. پاکستانی مشران سره تل دا ویره موجود وه که د هند سره یې جنګ ونښته او په کابل کې دوست رژیم ونه لري، شاید چې په دوو جبهاتو کې جنګ کولو ته اړ شي. د دې څړنې له مخې کله چې واشنگټن ورته د یوني کال په غوښتنه د افغانستان د کورنۍ جنګ د پای ته رسولو دنده وروسپارله، له اسلام آباد سره دا فکر پیدا شو چې قدرت ته په کابل کې د یو دوست او ماتحت رژیم د رسولو لپاره یوه طلایي موقع په لاس ورغلی ده او باید چې ګټه ورنه واخلي. په عین وخت کې سعودي عربستان چې په افغانستان کې د ایران له نفوذ نه سخت په ویره کې و، د دې پروژې د عملي کولو هرکلی وکړ. د ایسای ادارې د مهاجرینو له کمپونه د یو شمیر ځوانانو په راجلبولو باندې پیل وکړ. د طالبانو تحریک رامنځته شو، هغوی پخواني مجاهدین مات کړل، امنیت یې راوسته. خو اسلام آباد تل دا فکر کوو چې طالبان ټوله خاوره نشي نیولی او هر څومره چې د افغانستان مرکزي حکومت کمزوری د پاکستان په ګټه بی. واشنگټن په دې وخت کې هم د افغانستان لپاره کومه روښانه څرګنده پالیسي نه لرله. امریکایي سیاستمدارانو افغانستان نه پیژنده او له پیژندلو سره هم چندان زیاته دلچسپي نه لرله. دا هغه زمانه وه چې د القاعدې پخواني مشر اسامه بن لادن هم افغانستان ته خپل ځان ورسو. په متحده ایالاتو باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د حملو په تعقیب یوه غټه غمیزه رامنځته شوه. د امریکایي مشرانو سره د دغې حملې د غش اخستلو فکر پیدا شو، خو کله چې پر افغانستان باندې د حملې نیت وکړ، د حامد کرزي او زلمی خلیزاد په شمول د داسې افغانانو مشروط یې غوږ نیوه چې هغوی هم د افغانستان حالت سم نشو درکولی. دوی به تل دا مشوره ورکوله چې طالبان د خلکو په منځ کې ملاتړ نه لري او که موږ 200 کسان ولرو کولی شو چې له افغانستان نه وباسو. طالبانو د افغانستان په اطرافو کې 80% نه زیات ملاتړ لره. د افغانستان هوایي بمبارتمان شروع شو او د سی آی ای ایجنټان په شمال کې پیاده شو. د طالبانو د حکومت له سقوط نه وروسته په بیړه باندې د جرمني د بون په ښار کې د یو کانفرنس په نتیجه کې یو نوی حکومت جوړ شو. په دغه حکومت کې هم زلمی خلیلزاد او حامد کرزي مهم رول لوبو. افغانستان کې د متحده ایالاتو د پالیسۍ ناکامي څرګنده شوه. په واشنگټن کې د امریکا خبریال کارلا باب په خپل رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې د امریکایي چارواکو په وینا له طالبانو سره په وروستیو مذاکراتو کې د خارجي قواوو د وتلو په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. جنرال مارک میلی چې د جمهور استم لخوا د متحده ایالاتو د پوځ د سرو د رسیزانو د کمیټې د نوي رئیس په توګه نومول شوی دی، د پنجشنبه په ورځ ناوخته په واشنگټن کې د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د جرګې غړو ته د یوې استماعي غونډې په دوران کې وویل چې له وخت نه مخکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوستل یوه ستراتیژیکي اشتباهي. که څه هم چې جنرال میلی ومنله چې د طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی او ممکن چې د روانو خبرو لارې په افغانستان کې د څه کم دوو لسیزو جنګ د پای ته رسولو لپاره امکانات پیدا شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې دا پروسه به سوکه، درناکه او سخته وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندۍ دفاعي سیستم لومړۍ برخه پرون انقرې ته ورسېده او د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې د لیږلو پیل تایید کړی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر په یوې خبري غونډه کې چې د سویس د بهرنوی چارو له وزیر سره خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روسیې سره د دوی تړون شوې معامله ده او دغه لیک به د یوې سمې لارې به دوام ولري.
لکه د تل په شان چې موږ ویلي، د روسیې سره زموږ معامله شوې ده او دا پروسه به دوام ولري. موږ د الوتنې او د پرسونل د اجازه چارې په همغږۍ سره ترسو او دا طرز العمل دوام لري. زموږ د دفاع وزارت په دې اړه مهمه خبرې شریکې کړې دي. اوس مهال هیڅ ستونزې شتون نه لري او دا به په سمه توګه دوام ومومي.
له روسیې څخه د پرمختللي مسایلو سیستم نن جمعه انقره ته ورسیده. د ناتو متحدینو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د دې کار تمه کیده. د ترکیې د دفاع وزیر په وینا له روسیې څخه د S-400 ډول توغندي دفاعي سیستم لومړی برخه د پلازمینې انقره ته نږدې نظامي اډې ته لیږدول شوې. د روسیې سره د ترکیې د دغې معاملې د مخنیوي لپاره واشنگتن په میاشتو مبارزه کړې وه. د مسکو او انقره ترمنځ دغه تړون د ترکیې او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي که ترکیه چې د ناتو غړې ده د جولای تر 1 دېرشمې له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي، انقره به ونه شي کړی په راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیری. د روسیې ریا خبري آژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکی همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د وی برخې لیګلو پیل تایید کړی دی. کالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د سرمشریزې غونډې په نامه یو غونډه جوړه کړې وه، او دغه غونډې ته یې د دودیزې رسنۍ شنونکي، څیړونکي، ډلې او هغه کسان بللي وه چې په ټولنیزو رسنیو کې نفوذ لري. ټرمپ ادعا لري چې د ټویټر، ګوګل او فیسبوک په ګډون ځینې لوی شرکتونه په آنلاین ډول دودیز افکار سانسوروي. د امریکا ژغ خبریالی پیتسی او ویدا کاسوارا د راپورټ خلاصه زموږ همکار تستل ولې.
سی وی ور لایف لونګ ډیموکراټس اند سو وی نو یور ټریکس،
دټس رایټ،
وی نو یور ټاکټکس، وی نو ایگزیکټلی وات
موږ ډیر وخت له ډیموکراټانو سره تیر کړی دی، نو موږ ستاسو په چلونو په هیجو چې تاسو څه کوي.
دا یوټیوب دوی ستوري ډایمنډ اور سیلک دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوی مینوال دی. دا سپینې ماڼۍ د ټولنیزو رسنیو د مشرانو په غونډه کې د هغوی ځانګړی هرکلی وشو. جمهور رئیس ټرمپ یو شمېر ګیلې درلودې او وی ویل چې په آنلاین بڼه د هغه او د ځینو نورو دودیز غږونه سانسوریږي.
بیګ ټیک مست نات سانسور د وایسز اف د امریکن پیپل ټو اول اف د سوشل میډیا.
ټکنیکی شرکتونه باید د امریکا د خلکو غږونه سانسور نکړي. دلته د ټولو ټولنیزو رسنیو متنفذونو ته وایم چې تاسو له ډېر قدرت او قوت څخه برخمن یاست. تاسو باید له دغه قوت څخه په ډیره هوښیاري استفاده وکړئ.
دا پنځمه په سهار ټرمپ د ټویټر له لارې د ځینو شرکتونو په درواغو، تعصب، تبعیض او د حقایقو په پټولو سختې نیوکې وکړې. دا هغه اشاره د ټویټر، فیسبوک او ګوګل په څیر لویو تخنیکی شرکتونو ته وه چې دې غونډې ته بلل شوي نه وو.
I'm announcing that we will ask representatives of the major social media platforms to join me at the White House.
موږ د لویو ټولنیزو رسنیو لاستازو وغواړو چې په راتلونکي میاشت کې زما سره یو لوی غونډه وکړي او په ځینو مسلو رښتینی خبرې وکړي.
په دغه غونډه کې د دودیزې رسنۍ شنونکي او د ټولنیزو رسنیو ستوري شامل وو. ټرمپ هغوی ژورنالیستان او نفوذ لرونکي وبلل چې د 2000 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې شاوخوا 500 میلیارد خلکو ته رسیدلی شي. ایتن پورټر چې د جارج واشنگټن په پوهنتون کې دا سیاسی تبلیغ او رائے عام تدریس کوي وویل،
This event seems especially designed not to achieve policy changes or regulatory shifts of any
د دغه غونډې هدف یوازې په پالیسیو یا قواعدو کې ژور بدلون راوستل نه دي، بلکې سپینې ماڼۍ ته د هغه کسانو بلل دي چې ګیلې لري. نو دوی کولای شي چې خپلې ګیلې څرګندې کړي او دودیزې رسنۍ په سپینې ماڼۍ کې واوري.
ټویټر، فیسبوک او ګوګل لدین انکار کړي چې د خپل معیارونو د نافذولو په لار کې د دودیزو رسنیو کارونکي په نه کړی دي. جمهور رئیس ټرمپ ګیله لري چې د ټویټر له لارې د خپل پلویانو د جلبولو په لار کې مخه نیول کیږي، خو سره له دې داسې نه ښایي چې هغه به خپلویانو ته د رسیدلو او پر خپل مخالفینو د انتقاد کولو لپاره د خپل خوخي له دغه رسنۍ څخه لاس په سر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د ملي ټیم کپتان او اصغر افغان د ټیم رستیال کپتان په توګه ټاکلی. ګلبدین نایب د کرکټ بورډ د پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نه ځلیدو او د دغه ټیم پلویانو او ملاتړو لخوا د برتانیې په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم پر کړنو سختو انتقادونو او نیوکو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ نن د جمعې په ورځ راشد خان د دغه ټیم د کپتان او اصغر افغان د ټیم مرسیال په توګه وټاکل. د کرکټ بورډ رئیس عزیزالله پزلی د دغې پریکړې د اعلان پر وخت خبر اعلان ته وویل چې د ټیم د کپتان په توګه د راشد خان د غوره کولو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د کمیټې له بهرني غړي انډي مول سره هم مشوره کړې او دا ټاکنه دغه په مشوره شوې ده.
نو نن رسمن مشتاسته موږ ګران ورو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسر پر مټو کپتان دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي. ذکر روان ټي 20 ورلد کپ چې په 2020 کې د سره کیږي هغه ته به آمدګي وي د بنگلاديش سیریز ته د همداسې د ویسټ انډیز سیریز ته. نو الله دې وکړي چې دغه مسؤلیت پښتوګه سره بوزي.
د کرکټ بورډ نوی اجرایی رئیس لطف الله سانګزی د دغه پریکړې د اعلان لپاره په کرکټ بورډ کې جوړ شوی خبری کانفرنس کې راشد خان هم پکې حاضر و. د راشد خان څخه هم په دې چې د کرکټ د ملي ټیم مشري منلي مننه وکړه. راشد خان د خبری کانفرنس ته ویل چې د پډیرو سخت حالاتو کې د ټیم مشري په غاړه اخلي. هغه ویل اصغر افغان به ورسره د مرسیال په توګه کار وکړي.
واقعا یو غټ بوج ده کپتنسی هر یو لوبغاړي لپاره چې خپل لوبډلې مشري وکړي او خاص کر په دغه حالاتو کې چې زموږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي په دغه حالاتو کې لوبډله مخ کې وړل لږ یو ټف چیلنج دی زما لپاره. خاص کر ځوان لوبغاړي زما درې کاله لوبډلې سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول اسانه خبر نه ده.
راشد خان ویل چې د برتانیې په نړیوال جام کې چې افغانستان د کومو آسیایي ټیمونو سره لوبې لرلي هغوی سره سخته مقابله وکړه. خو د نورو ټیمونو سره چې افغان لوبغاړو په خوا لوبې نه وي کړي هغوی سره یې لوبې خوندورې نه وي. راشد خان ویل له دې وروسته به هڅه دا وي چې د سکاټلند او ایرلند په ځای د کرکټ د ملي شورا د غړو هیوادو سره لوبې وکړي. هغه ویل په خپله به هم په نړیوالو لیګونو کې خپلې لوبې راکمې او زیاته توجه به خپل ټیم سره لوبو ته راوړي. دی
وطن ماته عزت راکړه، دی وطن ماته راشد خان دی وطن زب نړیوال لیگونو کې لوبولې. کدا افغانستان نه وای زه هیڅ چیرته نشم تللی، نه ما چیرته لوبې کولای شوی. زما ما په لیاو په شینوارو کې هم لیاو په ننګرهار کې چیرته ولما. نو چې زه خپل وطن سره بېمانی کوم نو زه خو بیخي بیا مسلمان نه یم. چې زه خپل وطن سره بېمانی کوم نو کوشش هدف به هم دی چې کوم پریکړه هم کوو که ټیم سلیکشن دی که پلینګ الیون یې که هر یو شی د زړه نه بیګو او وطن دپاره بیګو نه د خپل ځان دپاره.
دغه خبری کانفرنس لا روانو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پوخانی کپتان ګلبدین نایب د کرکټ بورډ ودانې ته راننوت. ښاغلی نایب د کرکټ بورډ د دوه غړو سره په لوړ اواز په خبرو کې د دغه بورډ د پریکړې سره مخالفت څرګند کړ، خو هغه خبریالان سره په دې مسله خبرې ونه کړې. د کرکټ بورډ رئیس عزیزالله پزلی خبریالان ته ویل چې ګلبدین نایب په خپله ویلي چې د بورډ هره پریکړه به مني. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ ملي ټیم ته نوی کپتان په داسې حال کې غوره کړی چې تېره شپه دغه بورډ غړو او ملي ټیم غړو پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کرکټ د وضعیت او په برتانیا کې دغه ټیم په کړنو خبرې کړې. ارګ په اعلامیه کې ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ چارواکو او لوبغاړو سره د تېرې شپې کتنه کې په کرکټ بورډ کې ستونزو ته په اشاره ویلي چې د کرکټ بورډ تشکیلاتي ستونزې او اړتیا دي جدي واردول شي او د راپکول لپاره دي عجل اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی ویلي چې دا د بورډ مسؤلیت دی چې د ټیم د خزلېدو د هڅو ترڅنګ په ټیم کې نظم او اتحاد وساتل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په خوست کې د چنار کلنې دودیز مشاعره جوړه شوې. د مشاعره لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ترتیبات نیول سوي و او په سلګونو خلکو ګډون پکې کړی و. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د چنار کلنې دودیزې مشاعره لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي و. په مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ترڅنګ سلګونو نور خلکو هم ګډون کړی و. مشاعره ته د شاعرانو له لورې زیاتره لوستل کېدونکو شعرونو خلکو ته په هیواد کې د سولې او ثبات پیغامونه ورکول.
بیلتون د هر څه سخت دی، زور غواړي بیلتون دې ورک شي، خو بیا په ټولو کې بیلتون د جنان سخت دی. دومره غمونه زغمي سل سلام دې سړی ته، دومره غمون از غمی سل سلامه دې سړی ته بالکل رښتیا ده چې لکانی نه انسان سخت دی دومره غمون از غمی سل سلامه دې سړی ته بالکل رښتیا ده چې لکانی نه انسان سخت دی دلته دې هر څه وکړو دلته خو پښتنه نشته خو ګوره ګوره چې مرګ شته هغه جهان سخت دی
که څه هم د مشاعرې لپاره نیول شوي ترتیبات نسبي ښه وو خو د شاعرانو د شمیر له پلوه کمزوري ښکارېده طنزي شاعر جهانزیب جوهر بیا په خپل طنزیه شعر سره د یو څو شیبو لپاره د مشاعرې ګډونوال خندان وساتل
ختلی دی بدلېږي نه د لر په هغه بایا اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایا اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا د تیلو لیتر وخته د سلو خواو شاکې جانانه یوې نه کوي ډیکټر په هغه بایا کورونو کې خبر درکړه چې ډېره گزارا کوي قسم دی که اوس ډاکټر سلنډر په هغه بایا کورونو کې خبر درکړه چې ډېره گزارا کوي قسم دی که اوس ډاکټر سلنډر په هغه بایا
همدارنګ د مشاعرې په مختلفو برخو کې د سولې په پار د محلي سندرغاړو له لورې کنسرت هم ترسره شو شاعر طاهر امین تعجب بیا خپل شعر په ترنم سره ولوست
لګیایم د خپل ځان په تماشا مورتناس نشیم ورتناس شام ورتناس نشام ورتناس غرزی و هم د خپلې تیرې ډار خړلایم هزار خړلایم هزار خړلایم
د خوست والی محمد حلیم فدایی مشاعرې ته په وینا کې لیکوالان او شاعران د ټولنې سترګې وبلل دل هغوی وغوښتل چې ځانونه په ملي مسایلو کې شریک کړي او د نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې مهم رول ولوبوي
دغه مشاعری راځي زمونږ تاسو د ټولنیزو اصلاحاتو چې د امان الله خان برنامې وي د هغوی دپاره د یو فرصت په توګه باندې ورنه استفاده وو زه د داسې یوې ټولنې په هیله چې هلته تحرک ثبات او بشپړ امنیت او ډاډ موجود او د دې پر ځای چې موږ د وینو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو د خلو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیلې کلنۍ مشاعرې جوړیږي په همدې ترڅ کې چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو لسو کلونو راهیسې لمانځل کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي دغه ناروغۍ اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکینه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټي جوړي کی د امریکا د میزوري ایالت د واشنگټن په هنتون د داخلي ناروغي ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لومړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي په دې چرنه کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.